السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي په څو شېبو کې د راپورونو برخې ته ورځو خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی ښیي. په دې ډله کې 2,915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1,015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوي بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 15 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. اوچا استرالیا یو لوی بس پنور کون کې بللای چې پوینای دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسی څو کلونو کې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوری دیش نور ماشومان یې د درمنل لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلې. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته ورپیژندل شوی او درملنې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي چې دا د تیر 2022 د کال په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شامې پر ورځ خپور کړی ویل شوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل شوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګې او د بلوچستانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت تخیستی دی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سیوی چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سیوی دي. پرون تر دې مخکې یو ځانمرګي بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یو اژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکرين پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخت په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د حواله لارې د رهبری کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوا دوله میزایل را غورځولی. لدې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه را غورځولي دي. کاسو وایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه شوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی شوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 23 په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوې وه تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې په وسطوله جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د بشري حقونو د سار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره شرایط سخت دي. د افغانستان د ښځو والیبال ملي لوبډلې غړي هیله منې دي چې په چین کې آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو ښځو ته الهام ورکړي. ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د معلولیت لرونکو کسانو ستونزې هم په یو راپور کې څېړل شوي. د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانیستلو دوی ته سهولتونه ایجاد کړي.
این در گذشته راه ها همه بسته بود، مجبور بود آل راه ها همه باز شدن.
لازیر مدیر رئیس سرحدی پلونه در خلق و پرمخ تلولی و مزل سخت و سکنگ و سرمخ و پایشوش سیمهیز بازارون بیر تپرانیستر سوال.
در خبروانی پا دوائی منی مایی که در هیل ورانگ رادیوی درامخ تریجی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
ورزو در راپورونو برخی تا. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقوقو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیر اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډی مکن تیر اونۍ د سیشن به پورز وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري، خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ شوي دي. د دوی په خبره چې ممکن را روان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ بیا وایي چې سږکال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي، خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځنی لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هر میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نه شو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی پر خپله ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د مالولانو د ملاتړ یو ډله وایي چې په افغانستان کې د مالولانو لپاره د پوهاوي د نشتوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له کبله اکثره مالولین له مرستو بې برخې دي. د مالولیت د شمول کاري ډلې په یو راپور کې ویلي چې دغه مسأله د مالولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پر شوالي منفي اغیز لري. په دې راپور کې له ځینو مالولانو سره خبرې شوې دي.
د مالولیت د شاملولو کاري ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شو ویلي چې مالولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي مالولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولی چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسی زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په یو ځانګړي ولایت کې مناسبو خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نه ورکول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د برېښنا د شاک له امله یې دوه لاسونه او یوه پښه پرې شوې وایي چې دوه کاله وړاندې یې یوه پښه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پښه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه له موږ سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. مالی توان نه لرو. زه خپله په شبرغان او مزار ښارونو کې سوالګري کوم. له دې لارې خپل ځان چلوم. که ما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سي چې کار وکړم او نور مې چاته لاس اوږد نه سي.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولی د معلولینو معاش نه ورکوي. دوی خو ځان ته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف دې کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځان ته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا دای وقتا فقط دوار توان خریدنشن ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشري مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. له خپلو ستونزو ووایو، یو د معیوبینو معاشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو. هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د معیوبینو معاش بیرته ورکړ سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی معیوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت له رسیدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې اسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ام کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدری وای د افغان میرمنو لپاره دا ډیره سخته و چې په اسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډیر ستونزمند او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. د دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدی هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېر اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل، په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په اسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 140 لوبغاړو ګډون کړی چې 1200 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په درېو بېلابېلو رشتو کې لوبېږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې، خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورتي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. راپور له مخې وخته د طالبانو له رسیدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي، روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له کبله دوی ته سهولتونه رامنځته شوي. دوی وایي چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې دغه سیمه ایز بازارونه د پولي په دواړو غاړو کې تړلي وو او د سیمه اوسیدونکو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډې ته وویل:
واقعا خوشاله هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی از جا
به موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میر الله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
دین درگذشته راه هم باسته بود، مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولای سو، خو ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وستونکی محمد الله وای:
مرزم بسته بد باز شد،
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه
ټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي، او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ روډه ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، او
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو، او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ټکنالوژي له پرمختګ او د برېښنايي جارو لشتون سره سره د افغانستان تولید مزاري جارو لا هم په افغانستان بهر کې تود بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال د څه باندې 5000 امریکایي ډالر په ارزښت مزاري جاروګان بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي. دا هم په دې راپور
خودم اینم کارایشو میکنم، خودم اینم جلابایشو میکنم، میگرم میپروشم، اصلا مثلا روان میکنم ایران و تاجکستان و ازبکستان اینم کارایشو میکنم.
نادرشاه د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ د تاشګذر کلي اوسیدونکی دی چې د مزاري جاروګانو کښت او پلور کوي. نوموړی وایي مزاري جارو د غنمو تر ریبلو وروسته د غبرګولي په میاشت کې کرل کیږي او له دریو تر درې نیمو میاشتو وروسته ریبل کیږي. د نادرشاه په خبره دا جارو په کلي کې د یو شمېر کسانو لخوا اوبدل کیږي چې هغه او نور کروندګر هغوی ته اجوره ورکوي. نادرشاه وایي په مزار شریف کې کرل شوي جارو له ډېر کار او مصرف وروسته دې ته چمتو کیږي چې کورنیو او بهرنیو بازارونو ته وپلورل شي. نادرشاه د دغه جارو د کرلو او چمتو کولو د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوتو تخم جارو مزار ری را
زمکا ور تسموو، بیا د جارو تخمونه او کود سره ګډوو او کروي، بیا اوبو ورکوو، خشاوه کوو، بیا اوبو ورکوو، همداسې ورو ورو غټیږي، بیا تخم کوي. تخمونه یې سور رنگ لري، هغه وخت بیا ریبو. ډېر ستونزمن کار دی. هرې خوا یې خرڅوم، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته یې هم لیږم.
تخم سرخ میشه، بعد از مو وخت درو میشه. اینا بسیار سخت کارایش، اینا متو سخت هسته. روان میکنیم ایران و تاجکستان و ازبکستان.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان بیلابیلو هیوادونو ته د څه باندې 500 امریکایي ډالرو په ارزښت مزاري جاروګانې صادر کړې دي.
جاروی مزاري تقریبا د سال قبل
تیر کال شاوخوا زر ټنه مزاري جارو د 500000 ډالرو په ارزښت قزاقستان، اذربایجان، ازبکستان او ان امریکا او هند ته صادر شوي دي.
ازبکستان او حتی با امریکا او هندوستان صادر شدن.
خونوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې سږ کال دا صادرات څومره وه. مزاري جارو یو ډول بوټی دی چې تر ډېره د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې کرل کیږي. دا جارو بیلابیل ډولونه او درې تر شپږو دستې لري چې هر یو ډول یې بېل قیمت لري، او د تولیدونکو په خبره یې نارینه او ښځینه دواړه په تولید کې ښکېل دي. ظاهرا هیوادونو ته د مزاري جاروګانو صادرات په هیواد کې دننه د دې جارو بیه لوړه کړې ده. په کابل ښار کې یوه میرمن چې مزاري جارو کاروي او نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د بیې د لوړوالي له امله دوی ته د مزاري جارو اخیستل ګران شوي دي.
هغه کسان چې برقی جارو نه لري ډېرې کاروي. موږ د کور دننه او په حویلۍ کې دا جارو کاروو، کیفیت یې ښه دی، له همدې امله بهر صادرېږي او بیا په لوړې بیې بېرته په موږ پلورل کیږي. پخوا 50، 60 او یا 40 روپۍ وې، خو اوس سل یو سلو شل او یو سلو پنځوس روپیو ته رسیدلی. اوس یې اخیستل موږ ته ستونزمن دي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ستایش صفا د دغو جاروګانو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. نوموړی چې د بلخ د یو تن بزګر لور ته وایي د اوبو د کچې ټیټوالی د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالی او له هیواد بهر ته د دغو جاروګانو صادرول د دې لامل شوي چې بیې لوړه شي.
قبلا سه سال پیش مې یادم هست
مخکې مې په یاد دي چې کله یو جارو په شل یا پنځه ویشت روپۍ وه او د ژمي په وخت کې به مو پنځه دېرش یا څلوېښت روپو اخیسته. اوس دا په سل یو سلو شل او یو څخه یې یو سلو پنځوس یو سلو اتیا ته رسېدلی.
درش یک و نیم ساعت تا یک صد و هشتاد رسیده.
خو په مزار شریف ښار کې د مزارې جاروګانو پلورونکی داد محمد د تولید په موسم کې د جارو د بیو د راټیټېدو خبره کوي. نوموړي وویل
د هر جارو بیه توپیر لري، له څلوېښتو څخه تر اتیا افغانیو پورې ده. هر څوک چې بازار ته راځي وایي چې د دې بیه دومره ده او د هغه بله بیه دومره. پخوا بل اویاوی یا تر اتیاو څخه تر یو سلو شل افغانۍ وه، خو اوس بیه له لسو څخه تر پنځلسو افغانیو راټیټه شوې ده.
خو داد محمد زیاته کړه چې د نرخونو دغه کمښت د حاصلاتو د موسم او د کابل مزار لویې لارې د تړل کېدو له امله لنډمهاله دی. مزارې جارونه